د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته را بولم. په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په کندهار کې د شاغه د مزار پر تاریخ یو هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې مو د ځواني مرګ شاعر فرید بارانی د هنر جاج اخستې.
دغه مسله یا دغه تجسس موږ ته دغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشټوالی راحس کوي، په دې معنی چې دای هیڅ کله هم راضی نه دی. چې
په فنکار برخه کې ولسی شاعر شیر زمان صادق سره د هغه د شعر په ولسی فن غږیږو.
شیر زمان صادق ما پز د زنګلونو بوزي په اجرا کوم تر کلونو نن د تیر کال قرارداد مشکورا بیرته غواړم چې ما پز شم دوباره زکه ډیر ماجزه به زمينه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه.
په زرپان کې به لند کیسه بن واوري
خور لړی په فکر کې لاړه زکه د ګل بابو مشر زوی نوې شل کلن شبه وو او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونې ادبي دورې نوموتی شاعر بابا هوتک له حواله خبر شي.
پر سرغر بل راتنن اور دی وګړی جوړ رات په غور دی، پر کلی کور باندې مغل راغې هم په غزنی هم په کابل راغې.
او رخمین خیال کې به د ککاو زرینې منظومې د دویم سرود ورسته برخه واورو.
هر یوې خپل جام خالی کړ په کوپړی کې، ملکی په دواړو لاس ونیولې کوپړی ټکل څلوېخت جام هو ماشوا ملکه شو بیا روانه د سیند خواته.
د قبر خوله می د شیرونو په کتابو تړی چې می د خاوري پر ځای واخلي ټول مزار غزلی. فرید بارانی په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر و چې د خپل ځانګړي استعداد لمخې په آزاد شعر کې د کلیشئی تصویرونو او خیالونو ځان ساتلې. هغه ځواني مرګ زموږ په منځ کې نشته. هغه د 2018 کال د ډسمبر په 14 نیټه ځواني مرګ شو، خو شعرونه یې تلپاتې دي. نننۍ راډیوي مجله د اروخات فرید بارانی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د 15 انځورګرانو د انځورونو نندارتون د هند په نړیوال مرکز کې د افغان سفارت لوري ترسره شو. د انځورګرۍ دغه ورځنی نندارتون د افغان هنر د ستونزو او هیلو خاوره په نوم د هند نړیوال مرکز کې د افغانستان د سفارت په همکارۍ د انکیس په هنري ګالری کې د کوربه هیواد له دود سره سم د شمې په بلولو پرانیستل شو. په دې پرانیست غونډه کې د افغانستان لوی سفیر ډاکټر شهید محمد ابدالي، د هند نړیوال مرکز مدیر مارشال نریش ورما، انځورګران او ګڼ شمېر هندي او بهرنیو لیدونکو برخه اخیستې وه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري وایي چې موزیمونه او تاریخي آثارو ته به زیاته پاملرنه وکړي. نوموړي د موزیمونو د نړیوالې ورځې د نمانځنې په غونډه کې ټینګار وکړ چې موزیمونه زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري. په دې غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري څرګنده کړه چې موزیمونه په حقیقت کې روزنیز او تحقیقي انستیتیوتونه دي چې نه یوازې د خپلو کارکوونکو د پرمختګ او پراختیا زمینه برابروي، بلکې هغو کسان ته چې له موزیم څخه کتنه کوي د خپلو آثارو په واسطه د انساني ټولنې د پراختیا بهیر نندارې ته وړاندې کوي. د بالیوډ وتلی فلمی ستوري ورون دوهن د روژې مبارک میاشتې در رسیدو له امله خپل مینوالو ته د دې میاشتې مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې د خپلو مسلمانو مینوالو سره یو ځای یو ورځ روژه هم نیولې. ورون دوهن په خپل انستګرام پاڼه په یو ویډیو خپره کړې چې پکې خپل مینوالو ته د روژې میاشتې مبارکۍ ویلې ده. د دې ویډیو په شروع کې نوموړي خپل مینوالو ته د سلام ترڅنګ وایي چې ټول مسلمانان یو ورونه خويندې دي. نوموړي له مسلمانانو سره په دې مقدس میاشت کې د شریکې ده په خاطر روژه نیولې وه.
شاه فیض الله آغا د کندهار له مشهورو زیارتونو څخه ده. د زیارت کې هر کال د جنډې د پورته کېدو میله کیږي. همدارس ګڼ زیارت کوونکي او عقیدتمندان له دغه زیارت لیدنه کوي. زموږ همکار ناجیه صاحبې پاړه راپور لري.
شملا شدوار خندار تزو بابا
د کندهار ښار شمال لویدیز ته شاوخوا 15 کیلومتر د خاکریز ولسوالۍ په لور مزل کو. هلته د شاه مقصود رحمت الله علیه زیارت د خاکریز ولسوالۍ په درې کې آباد دی. د دغه زیارت ودانۍ او شاوخوا سیمې د زیارت د لرغونتوب ګواهي ورکوي او موږ ته دا پیغام راکوي چې کلونه کلونه وړاندې د شاه مقصود اغا زیارت رغیدلی. لیکوال او څېړونکی حضرت ولی هوتک وایي شاه مقصود رحمت الله علیه د کندهار د مشاهیرو څخه دی او څو پیړۍ وړاندې مقبره په خاکریز ولسوالۍ کې آباده شوې ده.
ډېر مخزونه او ډېر لیکوالو پر شاه مقصود علیه رحمه باندې په یوه نظر نه دي. ځینې لیکوال استاد پالوال صاحب وایي چې شاه مقصود علیه رحمه دی د غزنی د شاه مسعود د کلی دی او د غوري پښتنو سره هلته په یو جګړه کې وژل شوی دی. د ایران یو دایرت المعارف دی هغه بیا وایي چې شهید مقصود علیه رحمه د دا اصلي نوم چې دی سیف الدین دی او د سید خلیل زوی دی. دی د ایران د شاه عباس د کورنۍ دی.
دی وایي چې د شاه مقصود اغا مقبره یو ځل د غوریانو له لوري سوځول شوې هم ده، وروسته بیا د وخت حاکمانو رغولې ده. لیکوال او ژورنالیست ولی محمد انوري چې د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکی هم دی وایي شاه مقصود رحمت الله علیه ته د کندهار خلک شاه اغا هم وایي. دا چې نوموړی څوک و ښاغلی انوري یې په اړه وایي.
پیر دی د خلکو په وینا باندې چې په خاکریز کې زیارت دی، یو مشهور ننوی میله چې په خاکریز کې د سرکی جګړه د شاغه په زیارت کې د نوروز میله ده. هلته د کندهار په سطح د جندي مراسم ترسره کیږي، جندي پورته کیږي. د شاغه ملنګیان متولیان خپل درویشان دي او هغوی په ډېر لوړ عقیده باندې دته ناستی.
دی وایي د شاه اغا د زیارت مریدانو ته زیات زیارت کوونکي پیسې ورکوي او د همدغو پیسو له مخې د ژوند چارې روانې دي. په دغه زیارت کې یوه سوری تیږه هم موجوده ده. دا چې د دغې تیږې په اړه څه باورونه موجود دي بیا هم ښاغلی انوري.
په شاه اغا کې یوه ډبره ده چې د سنگ سوراخ په نامه باندې ده، یا په اسلام باندې په ډبره کې یو غټ غار دی. هلته خلک څو ډول تعبیر لري. ځینې وایي چې خپل د شاه اغا د لوشان داسې وایي دوی دا سنگ دی چې دا د امام علي رحمت الله علیه معجزه ده. خو د هغه سیمې پښتانه اوسیدونکي بیا داس وایي چې یا دا په دې ډبره کې د شاه اغا یو کرامت دی او هغه دا دی که چیرې چا ګناه کړی وي دلته چې ورنوځي بیا ژر نسره وتلی.
دی زیاتوي چې د شاه اغا په زیارت کې هر مازیګر د دغه زیارت منجاویران د شاه اغا په یاد نغره وهي چې دا چاره له کلونو کلونو را په دې خوا دوام لري. یا د دې وي چې د شاه مقصود اغا د زیارت سره شاوخوا غرونه هم د شاه مقصود په نوم یادیږي او په دغو غرونو کې ځانګړي ډبرې پیدا کیږي چې شاه مقصود یې تسبیح ترې جوړیږي.
دا اوخ کی می هم لخپل ذات دی، ما ته بس هم دال ژوند پات دی. دا چلی ونی لونی گرزما دا خو می لډی احتیاط دی. ستادا ننګرهار ننګرهار حسن ته اوخ کی می راوړی لهرات دی. څومره دی په خپل نظر کې تیته شوې لامی اسویلی دوخ کوشات دی. دا یو څو دردناک یو کګی کرخی پات راته خپل خرابات دی. ځواني مرګ فرید بارانی په خپل شعر کې د نوي شخصیت جوړونې هڅه کړې. هغه په ځان او جهان فکر کړی او هغه تجربې په شعر کې شریکې کړې چې هر انسان یې باید یو ځل تجربه کړي. بارانی په خپل همزولو شاعرانو کې یو نادر او رښتینی شاعر و. د بارانی د شاعرانه دنیا د جاج اخیستو لپاره مو د بغلان پوهنتون استاد لیکوال او څېړونکی ګل رحمان رحماني هنر جاج ته رابللې. متیا موکړي
هنر جاج.
رحمانی صاحب د فرید بارانی په شعر کراته وغږیږي، دغه د شعر هغه ځانګړنې چې موږ فرید بارانی ترې وپیژنو څه وي؟
ډیره مننه. فرید بارانی په اوویشت کلنۍ کې زموږ نه د تل لپاره بیل شو، نو که چیرته د ده له ژوند نه په دغه اوویشت کلنو تجربو کې د ده شعر پرتله کړو، نو داسې راته ښکاري چې د هغه شعر به د ده له عمر څخه مشر یا په بل عبارت ډیر وړاندې وي. یو شی چې د ده شاعري موږ ته راجلبوي، هغه د بېلابېلو پوهنو او د بېلابېلو برخو هغه تجربې وي چې ده په مطالعه کې په مستقیم یا غیر مستقیم یا په شعوري او غیر شعوري ډول ورنه اخیستې وي، او بالاخره په ځینو شعري تصویرونو کې موږ ته په ناخداګاه ډول راڅرګندې شوې. مثلا د ده د زده کړې ساحه طب او انجینري او د آزاد مطالعې برخه د کوانتوم فزیک نه رانیولې تر فلسفې او الهیاتو نورو برخو پورې وه، او ده دا مطالعه ډیره ژوره کړې وه. او په دې مطالعه کې هیڅکله هم د یو ځواب په موندلو قناعت نه و کړی، نو دغه مسله یا د هغه دغه تجسس موږ ته د هغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشتوالی راحس کوي. په دې معنا چې دا هیڅکله هم راضي نه دی چې په شعر کې هغه پنځول شوي تصویرونه، خبرې یا په ټوله کې یوه مفکوره د خپل نهایي فکر وبولي. د هغه راوروستی شعر یا ورپسې بل شعر کې موږ ګورو هغه تر هغې نه موږ ته نوې خبرې، نوې تصویرونه او نوې خبرې کوي. نو په دې لحاظ باندې د ده دغه اروایي سرګردانی او په ټوله کې د ده تجسس او بیا په شعر کې پراخه مطالعه، ځکه چې تر کومه چې زه ورسره آشنا وم د انګریزي شعرونه هم لوستل، فارسي شعرونه هم پوره مطالعه کړي وو، او د پښتو شاعري ډیره نه کوله، پښتو کې یوازې خپلې خبرې راته کولې. او یو وخت لکه څنګه شاید د دوی په شعرونو کې هم تاسو حس کړی دی، ارواښاد اسحاق ننګیال شعر دته خوند ورکړی و. ما ته ویل یو وخت چې ما د لومړي ځل لپاره یو شاعر پیدا کړ چې شعر یې خوند راکړ، او یو څه اغیز پکې د ننګیال هم تر یو حده پورې ما محسوس کړی و. خو وروسته ما یو توپیر چې په دې شعرونو کې راته معلوم شو یا څرګند شو، هلته تر ډیره پورې د ننګیال سره په شعر کې دغه تصویر او لفاظي کې سړی ورته وایي دا ډیره شاهکار او ممتازه وه، خو د ده نه دا خبره تر ډیره پورې مفکورو فکر واخیسته، او ده پکې هغه مخیما چې کوم موارد یاد کړ د غیر مطالعو ځینې بېلګې پکې وړاندې کړې وې، البته په شاعرانه طرز او شاعرانه انداز باندې. درېیمه بله مهمه خبره د نوو خبرو نوو ترکیبونه وه. تر ډیره پورې د ده د شعر کې ځینې پراډاکسي خاصیتونه داسې وو چې د هر چا پاملرنه یې ځان ته وراړوله، او موږ د دې دپاره تمکیدو چې د ده دا خبره یو ځل بیا واورو، ځکه خبره زړه وه خو په نوي طرز کې راته وړاندې کېده. یعنی هم د مضمون آفرینۍ لاړخه او هم د معنا آفرینۍ لاړخه. ځینې داسې موارد وو چې موږ په معاصر شعر یا د ده په همزولي شعر کې نه وو ورسره آشنا شوي، نو په دې لحاظ باندې زموږ توجه ده ته واوښته، او خاصتا د ده له مرګ څخه وروسته د ده شعر ته ځکه زموږ پاملرنه ور واوښته چې د ده ځینې مستعار نمونه یا مستعار اکاونټونه رابرسیره شول، او هغه شعرونه چې د خلکو یا د خواله رسنیو تر منځ ډیر عام شوي وو راته څرګند شول چې د دې شاعر فرید بارانی وو. مثلا د یاسین او فرید بوریا په نامه ځینې مطرح شاعران وو هلته چې په پښتو دري دواړو کې شعرونه اوړېدل راوړېدل، خو د ده له وفات وروسته راڅرګنده شوه چې دا شاعر خو په حقیقت کې فرید بارانی وو. یعنی ده ځینې ټولنیز مزاحمتونه هم در کړي وو خپله په دې شعر کې، ځینې هلته دغسې مفکورې وې چې په عامه سطح یا مثلا په کلتوري بهیرونو کې هم په یو ډول له ټکر سره مخ وې،
یعنی سنتي تابوګانې
ماتې کړې وې.
رحماني صاحب ته په فکري لحاظ د فرید بارانی په شاعرۍ کې څه حس کړی دی، په کومې لور روان
دا؟ یو اصلا په فکری لحاظ خلکو ته وایي چې دا ژوند ډیر ښکلی دی، او دا تاسو چې دا ژوند مو بدرنګ کړی. په بل لحاظ دا وایي چې تاسو خپل فکر مه سانسوروئ، د بل چا فکر د بل چا د جوړښت لپاره یا د بل چا سره د سازش لپاره خپل فکر د هغې تابع مه ګرځوئ. ستاسې خبره که ډیره کمزوري هم وي چې وی کړی، هغه تر هغه خبرې چې د بل چانه مو په تقلید کړي وي یا د بل چانه مو اخیستې وي هغه به ډیره ښه وي. د علومو په لحاظ د ډیر ځله ځینې فلسفي افکار یا فلسفي مفاهیم په شعر اړولي دي، سره د دې چې کرکتون کی په دې نظر دي چې د شیر اوګي دومره قوی یا دومره پیاوړی نه دي چې ستر فکرونه او فلسفي فکرونه د ور باندې ولګول شي، مګر دا هم هغه فلسفي فکرونه دومره خواږه کړي او نازک کړي و چې په موخه د جذب توان او یا مخته د منلو یا د منطقي منلو روحیه راکوله، او هم هغه شاعرانه مجبوریتونه کسړی ورته وی شاعر ته د هغه علاوه نه هم د پخ ډول راوتل و. بل مسله بیا د ارواپوه نیوان د خپل ځنې رواني تجربه یا خپل ځنې رواني تجربه یا د نورو ځنې رواني ستونزې مثلا په افغانانو کې چې موجود وي هغه د ځنو سمبولونو په توګه وړاندې کړي وي، اته دغه سمبولونه د مرغان او یا ځنې ځورېدلې انسانان او یا مثلا اته جامدات او بوټي او غرونه او اته دغه د تنه باندې راځړېدلې لاندې جامې د دې لپاره یو تصویر وو، او د دې د سرګردانی د دې لپاره د انسان د رواني حالت یا د لمر په انتظار یا د وچېدو په انتظار د خپل اروا د تسکین یو بل سمبول چې سړی په نوی ډول سره مخ کېدل، یا مثلا غاڼې بیلګې چې سړی په شاعرۍ کې راوخلي داسې ورته ښکاري چې د سړی هم د ارواپوهنې له لحاظه هم د ټولنپوهنې له لحاظه هغه خپله ټولنه په شعر کې تصویر کړې ده، یعنی سره دې چې د بهرنۍ مطالعه کړې وه خو تصویرونه معادل تصویرونه په خپله ټولنه کې ورته د افغاني تصویر یعنی افغاني کول په یو ډول مثلا زه تاته یو غږ په نامه شعر دی دغه دوه درې مصرې درته وایم. وی غږ یې شیشې غوندې و راغله او زموږ زړونه یې کودي کودي کړل بیرته لاړه، او غږ یې شیشې غوندې و تر هر قدم لاندې سل مړي ژوندي پراته و. اوس دغه د سل مړي ژوندي پراته و دا یو تر ډېره پورې پاراډاکسي خاصیت دی، یعنی دا تر ډېره پورې دغه کلمې په دغه ډول ناشنا کړي دي، او کله چې موږ اورو نو دا فکر کوو چې دا خبره مخکې اورېدلې وه خو اوس یې په نوي انداز اورم. دا چې لوستونکي ته همدغه د تم کېدو ځواک ورکړي په لاره روان وي د یوې شېبې لپاره تم شي چې صبر دا څه اورم، نو د دې په شاعرۍ کې دغه خبره تر ټولو مهم ټکی دی چې خلکو پام وراوړي.
تاسو مخکې خبر مکړه د سانسور معمولا په فکری انفرادیت کې چې موږ شاعر خپل انفرادیت یا خپل ځانګړنه ښیي، پاغي کې کله ناکله داسې چې سنتي قواعد او قراردادونه ټولنیز اصول دا ماتي او له سانسور وځي. فرید بارانی، آیا دا سانسور په پام کې نیول او کنه له دغه ټولو قواعدو او اصول بهر وته شاید؟
اصلا که د فرید بارانی هغه عمر یا د مثلا هغه جسمی توانایي ته سړی وګورو ما مخکې ویل چې تقریبا تر ویش کلنې پورې زموږ سره وکنه، نو په دې لحاظ په طبیعي لحاظ هم د انسان هغه فکری ځواک استقرار نه مومي، د هر خواته میلان کوي، هر خواته ورزی، یا په بل عبارت هر خبره ور باندې ډیر ژور اغیز لري، یا د هر شاعر یا لیکوال تر اغیز لاندې راځي په یو ډول. نو په دغه غډوله کې یا په دغه سی و ټکنی مزل کې د بیا هم پیاوړی و چې دغه مسائل یې تر ډیره پورې په شعر کې مات کړل، یا مثلا هغه کده فورم له لحاظ او یا د محتوا له لحاظ و. نو زه خود اس نشولم چې دا به د یو سب کې یا مثلا دغه تا د فکری انفرادیت خبره وکړي، دا به خاص د خبره وي. خو زه وایم که اقلا دغه سړی تر څلوېښت کلنۍ یا پنځه څلوېښت کلنۍ پورې عمر کړی وای یا زموږ سره وای، نو شاید موږ د یو فکری مکتب یا په شعر کې د یوې ځانګړې لارې یو مخکښ شاعر بللی وای، خو متاسفانه چې دی تر هغه مزل پورې ونه رسېده او دغه سفر یې نیمګړی پاتې شو. خو دغه نیمګړی سفر چې موږ ته کومې تجربې بیانوي، کومې خبرې بیانوي، نو راته ویلی شي چې دی د خپل فکر استازی و او هڅه یې دا وه چې خپلې خبرې وکړي، خو تر ډیره پورې د خپلې وروستۍ خبرې نه هم دی راضي نه وي او زړه یې ورباندې تسکین نشي، او ذهن دغه د تجسس او لټون ځواک یې د یو بل شعر د پنځولو لپاره نارام وساتي.
رحمان صاحب، تاسو مخکې د ارواښاد بارانی د مسارو اکاونټونو او په مسارو نومونو د شاعرۍ خبره وکړه، تاسو شعرونه لوستي دي، ولې دغه شاعري په مسارو نومونو کړې ده؟ حالدا چې د ته کریډیټ نه رسیږي، مګر دا شاعري کړې ده. آیا په هغه کې داسې څه و چې د ټولنیزو قواعدو سره په مستقیم ټکر کې و؟ یا د اسلامي یا د دینی او مذهبي قواعد سره په مستقیم ټکر
دا دا یعنی په فکری لحاظ ډیر په ټکر کې نه و، خو کله د دنه دغه الفاظ او کلمې دغه سي تیارول چې لا هم زموږ غاټ ټولنی ذهنیت دې منلو ته آماده نه و. مثلا د داروین او د لیلی نو د زنو نور نمونه راوړي، هتا مثلا د په شیر کې د اسامه یا د ګڼ اوسنۍ او سیاسي واکمنانو نمونه مخلي خو د سمبول په توګه کاروي، مثلا مستقیما نه غنوي، یعنی په یو ډول هغه سیاسي رنګ هم ورکوي. نو په عامه ټولنه کې کچیرته دغه خبرې وکي، یا مثلا دغه د انسان د تکوین مرحله چې کومه مثلا کمونیزم ورته اشاره کړې و، یا مثلا په دوه نورو اړخو یا اسمونو کې چې د تکوین اشاره شوی، یا په نثري لیکنو یا کتابونو کې چې ورته شوی وي، دغه مثلا کسړی شعر ته انتقالوي په عام ډول په یو شاعر باندې ګاڼې ټاپې لګیږي چې ګنې دای دغه مکتب پایره و دی، دغه سب پایره و دی. حال دا چې دغه مسالې ته په یو بل ډول اشاره کول، اشاره یې دا و چې مثلا دغه اسمونو مفکورو زموږ ذهن او فکر ځپلای دی په یو ډول، یا یو فکری تشه رامنځته شوې ده چې موږ تاسې خپل فکر نه لرو او د نورو فکر نه مو د خپل شخصیت د اوچتولو بیرغ اوچت کړی دی، یا مثلا خپل هویت مو په جالي ډول را څرګند کړی دی.
ډیر مننه. د کونړ شیر زمان صادق چې شعر یې په ولسی رنگ کې رنگ کړی دی، وایي چې د شاعرۍ نه یې ښه خاطره دا و چې په شعر یې عریضه لیکلې وه، او رئیس یې هم ورته په شعر د تقرر احکام ورکړي وو. له نوموړي سره زموږ همکار روحلان وري مرکه کړي.
فنکار صادق صاحب، که لومړی خپل ځان معرفي کی، څوک کی، کله پیدا شوی، او د کوم ځای شاعري کله شروع کړی؟
ډیر مننه انوري صاحب. زمانم شیر زمان صادق ده، د کونړونو ولایت د اسمار د ولسوالۍ اوسیدونکی، او د ژوند د څو لسیزو وړاندې په یو غریب بزګره کورنۍ کې زیږیدلی یم. د ډیرو ناخوالو، د ډیرو سختو کړاوونو هغه دودونو دې ته مجبور کړم چې شاعر شم، او شاعری مې د یو ودوس چې هغه زما ډېر نږدې ملګری و، اوس په جرمني کې اوسیږي، او د سید شمشودرهنې مجروف لمسی دی، د سید بهاءالدین زوی دی. د هغې سره زما تعلقاتو یو وخت داسې و چې زه ولاړم د هغې خواته، هلته چې ولاړم دی په کور کې نه و، بېرته چې روان شم ډېر زیات خپه شوم، ستومانه شوم، یو تاثیر را باندې وشي. او دوه بیته مې ولیکل، بیا مې چا ته وویل، هغه ویل چې هلکه دا خو بالکل د شاعرۍ ماسې اوس دغه پیدا شو. بالاخره ورو ورو شعرونه همداسې ویل کېدل. خو لنډه خلاصه خبره دا ده چې ما د خپلو شعري ژبې نه یوه ښه خاطره چې زه لرم، زه دولت پیلن کارمند یم، او دغه خاطره ما دا ده چې ما د شعر په ژبه په یو وخت کې عریضه ولیکله، او زه تصادفاً داسې ورپېښ شوم چې دغه چا ته چې ما عریضه لیکلې وه، ما اچارواکی ته په مخ کې خوده، زه خبر نوم چې هغه شاعر دی. نو ما ته هغه په شعر باندې امر را کوسم را درایا دي. نو دا غوړځنه بیا زه دولت کارمن شوم، او تر دا قدمه پورې په دولت کې کارم کو.
لومړی شعر د کومه او تا خو مو ویل چې د مجروس ابن سی او هغه خواته لاړه، ما یو دو بیتونه می جوړ هغه کور کې، نو ما یې سره وته، ما بیرته رااله، ما هغه بیتونه تا ته یاد دي؟
د سې لګره ته د ګولد مات ګولد، هغه دا و چې ډېر زیات خپه شوم، جانان ته کور نه یو تاسې شکل، ما خو د وړوکوالي خبره وه، بیا چې مې بعضي مشرانو ته ویل، ما ته ویل ته خو شاعر یې، بالکل تشویق یې کړم. بیا مې شعرونه همداسې ورو ورو لیکل، او تر دغه دمه ما هغه د شعر
دې پسې دې کومه داسې غزل ویلې وه چې شعر دې ویلو ته پیدېږي؟
داسې غزل مې ویلم چې ما ویل چې دغه قتل مې په بلای چې مازیګر ولاړه وه، کومار او سری شونډې په هنر ولاړه وه، د مینې دروازې کړکۍ مې ټولې پسې بند کړې، خو بیا مې لکه داغ د زړه په سر ولاړه وه. د نیمو شپو په خوب کې د هیبت مې و ټوپونه، د حسن خاپېرۍ لکه د لمر ولاړه وه.
او خونینه کربلا پر د یزید شورانه هیره یو بوج می په بدن لکه د غار ولاړه او د ټولو په زولې کې پلو د مینې تشکل سړی وازه زما غریب په سر ولاړه او صادقه تا ونه لیدله تش په کوڅه تیر شي د ګډ نه چتاویږي لګه بر ولاړه.
مننه صادق صاحب. اکثره شاعرانو دغه د جنگ د پاره د جهاد د پاره چې مجاهدین سنگرونو تراول روسانو خلاف جنگ وکي جهاد وکي ډیر شیرونه د سیویل دي تاسو به هم د سیویل دي
د انوري صاحب چې دوه شیرونه زما نه خوخيږي دوه شیرونه یو هو د یو طرف کې واقع کېدل دی یو شاعر د پاره دا زما په نظر باندې ما ته خنه یې شي ما همیشه د پاره شیرونه ویلي هغه مې د ملي مسالې هو د تحفظ د پاره ویلي د خلکو د یووالي د پاره مې ویلي دا اوس هم چې کوم شیرونه وایم دا ټول ملي انګیزه لري دا څنګه موقع شوی چې مثال له خبرې زه وایم لکه تاسو مخکې ویلي چې د جهاد په دور کې چې ما هغه نظام چې مثلا د مجاهدینو مقابل کې سنگر نیول دا مې تشویق کړی چې تا دا خلک ملک یعنی مجاهدین تشویق کړي چې افغان ځکه زه په دې پوهېدم چې دلته جنگ جګړې څلوېښت کاله جنګونه وشو خو دې نتیجه ورنکړه زه په هغه وخت کې یو انګیزه ما سر راسه وه چې دغې شاته یو څه شی دي او دا کار به کېږي او داسې به خلک مړه کېږي بالاخره دغه غرب او شرق دواړه شبکو کار کوي چې افغانان په خپلو پښو نه درېږي نو ما سه یو انګیزه وه ما داسې شعرونه نه دي ویلي
د سولې او امن دپاره د څه ویلي دي
بلې د سولې او امن دپاره مې ویلي متاسفانه چې کتاب راسره اوس شته نه ده خو داسې لږ لږ به یادومه مثلا لږ به یاده لکه داسې مې ویلي چې ټوپک مې کېښودو قلم ما اخلمه قلم اخلمه په لار د سوله کې قلم اخلمه داسې یو شعر مې ویلی دی مثلا بله مې یو بل شعر ویلی دی چې تا په کتابونو کې پیدا نه کړو ما هم د سرو شرابو ګوټ کې وموند زه یې د خلقت د حماسې شی او ته یې د منکر او نهی ستر یغي یعنې داسې شکل مانې تیر شویم را تیر شویم تیره ما تا ته مخکې ویل چې ما ته ښه خاطره په خپل شعر کې چې ما یو په شعر یو عریضه لیکړې وه هغه مقام ته که ستا اجازه ته وایم چې پخوا چې به سړی د مکتب نه خلاص شو بیا به دته یو کال بیا دا په خدماتي کارکون به مقرر وو بیا مونږ دا کار وکړو بیا چې راغلو
چې تر څو تجربه
حاصله کړي نو مونږ ویل چې هغه دغه راکړه د یو رئیس په هغه وخت کې دا ډېر په غوسه شو قار شو د چوبې نه مونږ ویستو زه ډېر سخت ستومانه شوم نو لاړم په یو ځای کېناستم نو ما یو عریضه ولیکله په هغه وخت کې د کونړونو په ولایت کې یو د پراختیا پروژه وه محترم د کونړونو د ولایت د پراختیا د پروژې رئیس صاحب خیرزمان صادق محافظ د ځنګلونو وظیفه اجرا کوومه تر کلونو نن د تیر کال قرارداد مې شکوره بیرته غواړم چې ما پېښم دوباره ځکه ډېرې معجزه بې زمینه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه کله تاسو را سره لطف څه وشي چې اقدام د تقرر مې پکې وشي په درناوي قلم وښ کې تویوي هغه غواړي چې قانون ایجابه وي نو هغه رئیس چې کوم څوک هلته ناست ما ته پته د شاعر دی هغه چې څه کتل دی زما عریضې ته داسې به د برېتو که خندل نو ما ته یې وویل چې هغه ده تا په شعر عریضه لیکلې ده زه تاله په شعر امر در نه کوم زه به ګیدړ یم نو ویلیکل عریضه ما هم ستا عریضه وړاندې کړله ریاست ته بل خصوص د ځنګلونو مدیریت ته چې د نوی قرارداد او مقرر شي بیرته جوړ شي نوي کال کې دې خدمت ته په ځنګلو به ګردش او راسکاري کې چې حیران کړه نور کارګر خپل پالیه ته عبدالغفار کوټوال مدیر عمومي الفچرها و ځنګلات اوس هم هغه عبدالکوټوال صاحب ژوندی دی لکه چې شته دی نو بس بیا هغه دغه ته چې زما د ادارې ته وړ هغه اداري مدیریت ته نو هغه ولیکل چې
هغه
شاعر نه و رئیس ته چې مې رئیس ویل زه چې اوس وایم ته ماته معلومات یاد نه ایسه ولیکل دربست روز بده به حیث مامور مقرر کردن دا زما یو ښه خاطر د شعر او شاعرۍ دا هغه وخت نه ډېر پخوانه
صادق صاحب اوس هم داسې ځوانان داسې شاعران شته دی چې خلک جنگ ته هڅوي ستا هغوی ته پیغام څه دی چې شاعران څه وکړي د دې هېواد د آبادۍ دپاره د خلکو د سوکالۍ دپاره
دغه ته زه شاعر نه وایم چې دی په یو طرف کې واقع کېږي او یا دغه ته زه شاعر نه وایم چې دی د انسان د وینې نه خوند اخلي د انسان د وینې تویدو نه د مرګ جوب نه خوند اخلي بلکې شاعر زه هغه ته وایم چې هغه د یو ښې جلګو چمن نه خوند واخلي د هغه د خواب شارونو د اوبو نه خوند واخلي هغه د ښه نخسرو نه خوند واخلي هغه د ښې منظرو نه خوند واخلي د انسان خو انسان د انسان دې دنیا ته پیدا شوی دا دنیا به د انسانان دي چې ژوند به پکې یو انسانان دي چې د دنیا نه به خوند اخلي نو شاعر دغه ته شاعر نه دغه ډول شانو ټولو شاعرانو ته زما خواست دا دی چې تاسو د سولې دپاره په نوي شرایطو کې د سولې لپاره کار وکړئ د سولې لپاره شعرونه ولیکئ د امن دپاره یې ولیکئ د خلکو د یووالي لپاره یې ولیکئ ځکه د قرآن عظیم شان یو ستر قانون دی د خدای پاک را لېږلی پاکې د اتفاق ذکر شوی دی شاتو مچو اتفاق کړی دی زرهاو مرضونو لپاره هغه د هغوی بیادبي ما پي هغه کوم دغه چې دینه وځي هغه شات هغه د زرو مرضونو پر دوا دي نو دا زما ارزو ده چې شاعران باید دې شانو ته ترجیح ورکړي.
د ټولنیزو ناخوالو روښانتیا د ستونزو د حل او بدو عواقبو د بیان لپاره بیلابیل ادبي چوکاټونه شته، خو لنډه کیسه هغه چوکاټ دی چې د لیکوال لاس ورکې زیات آزاد وي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه بند راوروي.
بنه خورې کومه زړه پیغله په نظر نه درځي چې مرکه پرې وکړم. خور لړۍ د زړې پیغلې په اورېدو ګوته په غاښ شوه، سترګې یې براندې ونیوې. دا ورته خورا حیرانوونکې خبره او پوښتنه وه. د مخه تر دې چې ګلببو ته مخامخ ځواب ورکړي، له ځانه سره یې په لوړ آواز وویل: زړه پیغله؟ ګلببو سر وخوځاوه. او خورې، زړه خو چې لږه ښایسته هم وي. خور لړۍ په فکر کې لاړه، ځکه د ګلببو مشر زوی نوی شل کلن شوی و او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل. له ګلببو یې دستي پوښتنه وکړه: دا زړه او ښایسته نو چاته غواړې خورې؟ ګلببو اوږې وښورولې، په غرور او هسکه غاړه یې ځواب ورکړ: خاوند ته. خور لڼه یې ټکان وخوړ، له حیرانتیا یې خوله وازه پاتې شوه، لکه خور لڼه چې یې لیونۍ په نظر ورشي. خندا ونیوه، خو بیرته یې ځان راټول کړ. په ورو یې وویل: نو مېړه خو دې کونډ نه دی، له تا پرته بله ښځه هم لري، دا څنګه لیونۍ که څه؟ غاړه یې تازه او غږ یې لوړ کړ، سترګې یې له قهره وځلېدې، په پیغور یې وننګوله: داسې مېړونو ته ښځې زهر ورکوي او تلا بله ښځه ورته غواړې. ګلببو لکه لوی درد یې چې زړه ته راشي سوړ اسویلی یې له خولې وویست. څه شېبه غلی شوه، لکه څه چې هیر او یا هغه څه چې غواړې ووایي ویې وایي که نه. خو ناببره یې بې واکه په تاو له خولې ووتل: غواړم هغې ته سزا ورکړم. چا ته؟ بنې ته. خور لړۍ بیا فکر کې ډوبه شوه: ولې بنې دې څه ګناه کړې؟ څه مېړه پسې خو دې نه ده راتښتېدلې چې له تا یې بیل کړی؟ ګلببو پړنګ په ژړا شوه: تا د بنې کینه نه ده لیدلې. خور لړۍ سر وخوځاوه او د هغې خبره یې حقیقت وبله: خدای دې نه راښیي، بره د اولاد له مرګه لالوی غم دی. په دې خبره د ګلببو ستونی ویر راواخلي، نوره هم ژړا ونیوه: پوهېږي خورې، پوره شل کلونه مې له دوهم واده وروسته مېړه خواته نه دی راغلی. ګلببو په ژړا ژړا کې د خپلو دردونو بیان او نقل تیر کړ: مېړه مې له نوې ښځې سره دا ټول کلونه په بل کور او ځای کې اوسېد. څو ورځې مخکې ننواتې راغی چې بنه مې راضي ده او نور ګډ اوسېږو. نه تلم، خو په مېړه مې زړه وسوځېد. ما ویل: راځه یو ځل دا شیشکه وګوره. یوه اونۍ ورسره واړوه، ورغلم. ګلببو بیا ژړا ونیوه: خورې، هغه شپه دې څه حال وانه چاوه؟ نږدې و ټوله کوڅه را باندې خبره کړې. مېړه مې په همغه نیمه شپه کې ورغی، له ویښتو یې ونیوه: پوهېږي خورې، دې مې خاوند ته څه وویل چې داسې در باندې ګرانه وه؟ بیا دې ولې زه را وادولم؟ ما چې دا واورېدل، لکه په مخ چې اره اره شم. بې واکه مې لویه کړکه له خولې ووته. خو مېړه مې د هغې بیزو چاره هم وکړه. په دې خبره یې داسې حال پې جوړ کړ چې چغو او کوکوی ټوله کوڅه په سر واخیسته. سهار ملازان مې مېړه بیرته خپل کور ته راوستم، خو قسم یې وکړ چې نور به له هغې سره هم پاتې نه شي، ځکه خدای یو کال کېږي چې دواړه په ښځه پسې ګرځو. خور لڼې غېږ ته را نږدې کړه: نو بیا ولې په زړې پیغلې پسې ګرځې خورې؟ ګلببو اوږې پورته ونیوې: پیغله نو څوک په بنه ورکوي خورې؟ خور لڼې جیب ته لاس کړ، زرګون نوټ یې راوویست، د هغې سترګو ته یې ونیوه: چې لوټونه وي د ښځو څه کمی دی. لاس یې پورې کور ته ونیوه: ستا مېړه خو لا ځوان دی خورې، هغه کور کې یو سپین ګیری چې په ملا کړوپ شوی پرون داسې یوه چټه پیغله وکړه لکه خدای چې په خپل قلم رسم کړی وي. ښه نو داسې نجونې درته معلومې دي؟ خور لڼې سر وخوځاوه: هو خورې. ګلببو له خوشحالۍ لکه د ګلاب غوټۍ وغوړېده: ښه، خدای دې ښه درسره وکړي، زه خو هم همداسې ښځې پسې ګرځم چې دا سمه پرې وسوځوم. خور لڼې یې ډاډ ورکړ: بس په میاشت کې دننه دننه به له خیره د دې اور لمبو ته کښېنې خورې. او له دې سره ګلببو له خوشحالۍ داسې اټنونه واچول تا به ویل د ورور او یا د زوی د ناوې ډولۍ چې په کور راننوځي.
د پښتنو یو بل مشر او شاعر بابا هوتک چې پښتانه ننګ ترابللی او په ګڼو جګړو کې برخه اخیستې ده، د ادب جام په نننۍ برخه کې سهار ګل میرزا پاړه حوال وړاندې کوي.
ادب جام.
بابا هوتک یا هوتک بابا. بابا هوتک هم د ترنک د ناوی له مشهور پښتنو څخه ده چې هم د عرفان او هم د مشرتوب صفات لري. پر دغو ښېګڼو سربیره د پښتو ژبې یو ډیر نامتو او مشهور شاعر دی. د مورخانو په قول دی د باور زوی دی او د تولر لمسی و. تولر هم د بابا غلجي له کورنۍ څخه و چې دا کورنۍ هم په پښتنو کې مشهوره ده او د بیټ نیکه له معروف خاندان څخه راوتلې ده. ډیر ادیبان او مشران پکې تیر شوي دي او د شپږ سوم هجري په حدودو کې د ترنک د غاړو د پښتنو مشرتوب په دغه کورنۍ پورې اړه درلوده. بابا هوتک له دغې کورنۍ څخه یو نومیالی مشر و چې په شپږ سوه یو شپېتم هجري کې په اټغر کې زیږېدلی او دا ځای هم په همدغه نامه مشهور دی او د کلات جنوب شرقي خواته د هوتکو او توخو مسکن دی. څرنګه چې د بیټ نیکه د کورنۍ صلاح او تقوا مشهوره وه، نو هوتک هم عمر په عبادت او صلاح تیر کړی او په پښتنو کې د ده کرامات مشهور و او د سرداری او باداری مقام هم درلود. بابا هوتک د مغولو په دوره کې لومړی پښتون شاعر دی چې د خپل وطن دفاع یې کړی او د مغولو پر وړاندې په جګړو کې لاس درلود. د ده د رشد او زلمیتوب اثر اووه سوه اووم هجري حدودو کې دی چې دغه وختونه د مغولو د واک د خپرېدا او د دوی د سلطنت د ارتقا دوره ده. دا هغه وخت چې د غوریانو عظمت ښکته شوی او د فیروزکو د لوړتیا زمانه تیره شوې ده. په هرات، سیستان او خراسان کې نور محلي امیران له مغولو سره وبغلبلوي او شپه او ورځ ورسره تیروي. پښتانه اکثره یا د مغولو له تاړاکه غرو ته ختلي دي او یا هم د ارغند او ترنک په ورشوګانو کې ژوند کوي. له دوی سره جنګونه کوي او خپل خپلواکي او ازادي ساتي، چې د ازادۍ دا جګړې د پټې خزانې مؤلف داسې بیان کړي دي. په هغه وخت کې به هر ځل مغولو د ارغند پر غاړو لوټ کاوه، اتغر او اولان او کلات به یې تالا کول. بابا هوتک خپل ټول قومونه راټول کړل او د سره غره سره یې پر مغولو شخړې ته بوتل. په دې جګړه کې مغول تالا شول او پښتنو ګړندیو ډیر ووشل. ما ته خپل پلار داود خان داسې نقل وکړ چې سورغر په دغه ورځ د مغولو په وینو داسې لژند شو چې پلوشو د لمر به برېخانده کړ. بل ځای کې وایي چې بابا هوتک له مغولو سره ډیر جنګونه کړي دي. تلی د ارغند پر غاړو د دوی د تالاو دفاع کوله او پښتانه چې پاتغر او مرغه کې پراته وو د ده تر مشرتابه لاندې د وطن په دفاعي جګړو کې شامل وو. دا زړور مشر او سپینګیری د عمر په نهه اویاوم کال پر اووه سوه څلوېښتم کې وفات شوی دی. د پښتو شاعرۍ په تاریخ کې بابا هوتک لومړی شاعر دی چې د مغول والۍ پر خلاف شعر ویلی دی او دی د هغو ټولو شاعرانو پیشوا ګڼل کیږي چې په وروستیو کې د مغولو مخې ته درېدلي او په قلم یا توره یې په وطني دفاع کې برخه اخیستې ده. د بابا هوتک یو تود حماسي شعر چې په ملي وزن غږول کیږي د پټې خزانې مؤلف د خپل پلار له خولې په داسې ډول بیان کړی دی او وایي چې د مغولو په یوه شخړه کې پښتانه لږ او بې قوته وو چې د سرو مغولو پیښه راغله. د بابا هوتک یو څو خپلوان ومړل. د په لوړ غږ دا حماسي سندره وویله او خپل زلمي په جګړه کې تاوده کړل سو دوی په دښمنانو باندې بری وموند. هغه سندره په دې ډول ده: پر سرغر بل راتنن اور دی، پر سرغر بل راتنن اور دی، وګړیا جوړ راته پی غور دی، پر کلی کور باندې مغول راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې، غختلی وننګ کړی دا موار دی، غختلی وننګ کړی دا موار دی، مغول راغلی په تلوار دی، په پښتونخوا کې ناتار دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. آ د مرغۍ غختلی وراسی، آ د مرغۍ غختلی وراسی، پر ننګ ولاړ د پښتونخوا سی، توري تیرې غشي تر ملاسی، پر کلی کور باندې مغول راغی. هم په غزنی هم په کابل راغه.
زلمو په غشو کړي وارونه، زلمو په غشو کړي وارونه، د تیرو تورو گزارونه، ور وړاندې کړي خپل ټټرونه، پر کلی کور باندې مغول راغه، هم په غزنی هم په کابل راغه.
پښتنو هلی په غره جنگ دی، سورغر په وینو د دوی رنگ دی، محال د توري دی د ننګ دی، پر کلی کور باندې مغول راغه، هم په غزنی هم په کابل راغه.
زلمو پر ننګ ځانونه مړ کړی، دښمن په غشیو مپیه کړی، د پښتونخوا ځمکې ساته کړی، پر کلی کور باندې مغول راغه، هم په غزنی هم په کابل راغه، هم په غزنی هم په کابل راغه.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال د کک او زرینې د منظومې د دویم سورت په لومړۍ برخه کې مو واورېدل چې ساکانو د هیرمن د سیند په غاړه جشن جوړ کړی و، او د ساکانو ملکۍ هم تجلیل ته راغلې وه. دا چې وروسته څه پیښیږي په ورېښمین خیال کې د کک او زرینې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال په خپله ژبه د منظومې د دویم سورت وروستۍ برخه دراوروي.
کړي غړانګې په هوا کې، د ډولونو غره بهار ورسره مل شو، ملکې یوه د سر کوپړۍ کړه پورته، د پارتیانو د پاچا د سر کوپړۍ وه، شوي روانې جام په لاس، ښکلې ساقیانې په خرام خرام نږدې شوې ملکې ته، هر یوې خپل جام خالی کړ په کوپړۍ کې، ملکې په دواړو لاسو ونیولې، کوپړۍ ډکه له څلوېښت جام هوما شوه، ملکه شوه بیا روانه د سیند خواته، په اوبو کې کوزیدله کوزیدله، سپین کمیسی د سپین ګل په څیر چترۍ شو، په اوبو کې ملکه داسې ښکاره شوه لکه سپینه قو چې ګډه په اوبو شي، لکه سپین سوسن چې وناڅي څپو کې، لکه سپین سپوږمۍ ځل وکړي اسمان کې، په اوبو کې یې تصویر کھړی کھړی شو، د هیرمن غی کې هوسا روح د شهی شو، چې اوبه زنګنو نشو ورپورته، د کوپړۍ شراب یې تو یې کړل په سیند کې، مخ اسمان ته په لوړ غږ یې دعا پیل کړه، د تاهیس ماسات په روح یې کړه قبوله، ستر هیرمنده د ساکانو دا دعا ده، ستا څپې دي تر ابده وي روانې، ستا له شوره مو د ژوند اخلي خوندونه، ستر هیرمنده د ساکانو دا دعا ده، ستا څپې دي تر ابده وي روانې، ستا له شوره مو د ژوند اخلي خوندونه، د بابا څوکې له واورو تشې مشه، ستا ناوونه په مستۍ تل بهام دوسه، د ساکانو د ټبر سپېڅلې سینده، زموږ د تندې د خړوب آسماني جامه، پر تا ویاړو کروندو ته اوبه راکړه، کب نیونکو ته پریمانه کبان راوړه، زرمینځونکو ته د زرو زرې ورکړه، د باغونو د بدن د ژوند چینشه، په ویالو کې ور بهیږه تر هر کلی، او د ژرندو پر میچنو ورشي وسه، فرو هرې د اسمان په تا کې لامبي، وچو دښتو ته د ژوند روح روان شه، دا شراب دغه هوما زمونږ نظر، ستا رګونو کې زمونږ د دعا نخه، د ساکانو اووه ټبره راټول شوي، که تیشخولي که کڅوال که هومایي دي، ماسا گیت هم از پایان هم دهاوی دی، ورسره دی دی کاسیان و لوی مشران هم، دل تا طول نن را طول شوی، او تا ستایی او تا برونا سلویخت مشران را غلی، ستر هیرمند ستا تر چنگ را طول شوی، ده هر مشر پنا ممو یو خم ایخه، لهر خم نمو سپیلسلی هما راولا، چی نظر کو دستا بهان دیگه تا، د ساکانو د هاستر دښمن کوپړی کې چې پر موږ یې ستا اوبه هم پیرزو نه وې د پارتیانو د پاچا د سر کوپړی مو د هو ما له څلوېښت جام کړه را ډکه ستا اوبو ته مو بخلي مست هو ما دي چې تا مست کړي په څپو شې په غورځنګ شې د پارتیانو د پاچا کوپړی د نخه چې موږ ټول سره یو لاس یو او یو زړه یو نن جوړیږي د ساکي ټبر ټولنه نن مزدک د یوه نوي پیل شاهد دی نن هیرمند دیو لو تړون قاصد دی.